ستلی مشه له واشنگټن دا پروگرام هلو وی وې زه رحمان پنرم نن د روس په سرخار ماسکو کې د افغانستان د سولې په بهیر کې یو غونډه کیږي چې نړیوال هڅه کوي په افغانستان کې د سولې لپاره مذاکرات او لاسته راوړنې وکړي شي. په دې غونډه کې د افغانستان د مصالحي علی شورا د افغانستان د سولې د مرکزی پلاوی د یو شمیر غړو په ګډون ولسمشر پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، د صدر اشرف غنی پخوانی مرسیال مارشال عبدالرشید دوستم او د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي. په دې غونډه کې د امریکا، پاکستان نه علاوه د یو شمیر نور هیوادونو نمائندگان هم ګډون کوي. د غونډې په شروع کې د روس د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې د افغانستان د سولې په اړوند د ماسکو په غونډه کې د افغانستان د سولې مذاکرات باید لدی زیات لزند سره مخامخ نشي. په دې موضوع باس کو دا پروګرام په فیسبوک، ریډیو او ټلویزیون هم را روان دی. موږ سره د پروګرام په شروع کې د میډل ایسټ انسټیټیوټ ډایرکټر هغلی المپاین ملګری کیږي. المپاین سره پروګرام کته بخیر علی.
ډیر مننه.
المپاین صاحب، د افغانستان د سولې مذاکرات تیر کال چې کومه پریکړه شوې وه په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ، د هغې وروسته د افغانانو او طالبانو ترمنځ د مذاکرات یو لړۍ روانه وه، خو اوس یو بله غونډه نن په مسکو کې شروع شوه. مسکو کې دا غونډه ولې کیږي؟
دا هغه د قطر یا د دوحه مذاکرات چې روان وه هغه کومه مثبت نتیجه ته ونه رسیدو، نو په دې لحاظ باندې روسیه هم غواړي چې مثلا دا داخل وي په دغه مسله کې. هغه نه غواړي چې په عام صورت باندې هیڅ بیا علاقه وي، هغه خپل علاقه لري په دې کې هیڅ شک نشته. نو دغه مجلس هم په دغه د مجلسو په لړ کې یو مجلس دی. زما په خیال په آینده کې به یو بل مجلس شاید په ترکیه کې ونیسي. نو دا دغسې روانه ده تر هغه وختو پورې چې دا امیدواري دغه ده چې امکان لري چې یو لاره پیدا کړي چې د ډیپلوماسۍ او د خبرو اترو د لارې د افغانستان لانجه تقریبا و ختمېدو ته ورسېږي. مګر دا تر اوسه پورې دا خو په حالت کې د ارزو منجه ده، د خواهشاتو دی، او دا چې څه کېږي څه نه کېږي هغه څوک په کلي صورت باندې پیشبیني نشي کولای چې د دې غونډې د دې مجلس نتیجه به څه شي وي، او یا په آینده کې که دغه د خبرو اترو مرکز په ترکیه کې شي مګور چې څه به وسی که څوک پیش بزنی نشي کولای. مګر یو معلومه خبره دا ده چې دغه تر څو پورې چې دغه په خپل طالبان او د افغانستان حکومت حاضر نشي چې دغه مسله حل کړي، او دا د پاکستان لاسوهنې په افغانستان کې لوي خو د ایران غې له بلې خوا څخه د روسیې علاقه مندي او د پخواني دا چې د خلقان او د پرچمیانو بقایا اوس هم په افغانستان کې څه د حقوق همکاري نیوي، او دغه رنګه چې د امریکا او روسیه هم یو موافقه ته ونه رسیږي د افغانستان په مورید کې، زه ګمان نه کوم چې دغه خبرې اترې دا مهم دي. په دې کې شک نشته. زه باید دا وایم چې دا ټول خبرې اترې تر دې چې په ټوپکو په مردکو باندې دغه مسله حل تر رسیږي هغه نه شي کېدلی. هغه د مشتا چې ولې دلته په دتیرو څلوښتو کلو کې د جنگ لاره د افغانستان ته کوم یو ګټه ونه رسیدل چې یو صلح لار ته دوی وصول هته آماده شي. نو استاد ډیپلوماسي لار مخته سوی ده، دا مهمه خبره ده. مګر دا چې بیا ګور چې امریکا څه کوي، پاینده کې روسیا به څه کوي، چین هم د افغانستان ګاونډي دی، ایران به څه کوي او پاکستان به څه کوي، دا ټول مهم دي. نو روس کوم چې دا یوازې د روسیا کې به هم دغه خبره اترې روانې وي، یو مثبت نتیجه ته به ونه رسیږي لکه د قطر د دوه خبرې.
د روس چې کوم د بارنو چارو وزیر دی سرګی لاروف، هغه نن د غونډې په پرنس کې ویل چې په خطرناک سیاسي پوزي وضعیت کې نور ځن د منلو وړ نه دی. روس ولې بیتاب دی یا روس ولې غواړي؟ د روس دلچسپي صد د افغانستان په امن کې. علم پاین صاحب،
دلته دوه خبرې دي. یو دا دی چې دا دلته اوس تاسو وری دا نوې خبرې چې دي په خپل د پوتین او د بایدن په د بایدن د امریکا نوې رئیس جمهور دوی په مابین کې هم یو کشمکش ایجاد شوی دی. د بایدن په نظریه باندې په خپل د پوتین یو سړی دی چې د امریکا په داخلي انتخاباتو کې لاس واه، او د ډانل ټرمپ پر اوستلو کې په انتخاباتو کې د ګټلو کې پوتین لاس واه، روسیا لاس واه. نو پوتین هم غواړي چې د روسیا بیا هم یو مملکت وي چې هغه ته خلک په نظر وګوري چې روسیا هم یو ابر قدرت دی. دا څنګه چې روسیا نو په کلی اتحاد جماهیر شوروي لمابین ولاړ او د روسیې احمد له بابا نه څخه تللی دی. روسیا غواړي چې په دغه نړیواله سطح کې دا یو موقف ولري چې دا یوازې امریکا نه ده، موږ په روسیا کې هم یو قوت یو، موږ هم خلک احتجاج دي، موږ هم کولای شو چې دا د دنیا په سیاسي مسایلو کې، دا د نړیواله په سیاسي مسایلو کې، یعنی د روسیې موجودیت یو ضروري دغه دی، یو ضروري نقطه ده، دا باید وسی. هغه نه غواړي چې دا یو خدا مسله ده، او بل دا دی چې غواړي چې دا په خپل د روسیا هم خدا اوس هم دا روسیا د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، دا چې ټول دي د پخوانی کمونستان په غزا کې بر سر اقتدار دي، او هغه هم دا سیم مالک دي چې په هغه کې مسلمانان دي. په افغانستان کې هر څه چې کیږي هغه دا متاثر کیږي دغه مالک چې د افغانستان ګاونډیان دي، د ترکمنستان څخه نیولې به تر ازبکستان او تاجکستان چې د افغانستان سره ګډ سرحدات لري. نو په افغانستان کې چې څه کیږي هغه یوازې په افغانستان کې نه پاتېږي، هغه سرایت کې وي د نورو ګاونډي ممالک ته. نو روسیا علاقه مند دي په دې کې شک نشته. نو دغه څه لکه امریکا چې علاقه مند لري په افغانستان کې، او دا لري امریکا په افغانستان کې تاسو ګوري $3.5 بلیون یوازې افغانستان ته د نظامی خرچه ورکوي، او دا بل چې دا نور ملکي د انکشافي بودیجه د افغانستان هغه چې د خارج څخه راځي تقریبا په حدود کې د $2 بلیون امریکا ته د خارجي مرستې راتللې، اوس هغه کم سوي دي تقریبا $4 بلیون ته رسیدلې دي. یوه مهمه خبره دا ده چې دا موږ تاسو باید هغه ته وګورو، د هغې ورځې رئیس چې په افغانستان کې دا د عیسوي کال 1978 څخه د افغانستان د حکومت زمام چې د روسانو په لاس کې تر هغه وخت پورې چې نجیب له مابین څخه ځي، او بیا دا د مجاهدین راځي، د مجاهدینو په وخت کې هم د پاکستان ډېر لوی لاس په افغانستان کې دننه کرنل امام دا نور دا آی ایس آی خلق و دا حمید ګل و دا و دا دا تقریبا د افغانستان په اداره کې لاس درلودل. بعد له هغه څخه دا دی چې دا د 2001 کال څخه د امریکا پیسې دي چې په افغانستان کې د افغانستان حکومت پر ځای نشي پاتې کېدلای، که دغه د امریکا و د خارجي مرستې د افغانستان د حکومت سره نه وي. نو افغانستان حکومت په دې باندې پوهېږي چې بیره خارجي کومکو څخه او د باندنۍ کومکو څخه د افغانستان حکومت پر ځای باندې نشي پاتې کېدلای. نو دغه هلې ځلې به ګوره کوم ځای ته ورسېږي، که ونه رسېږي څوک یې پیشبیني نشي کولای.
ډیر مننه محترم علم پاین صاحب چې په دې پروګرام کې موږ سره ملګري شوې، ډیر شکریا درته وایم.
ډیر مننه ستاسو څخه.
ډیر مننه ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، زموږ سره اوس ملګری کیږي د افغانستان د کورونا چارو پخوانی وزیر او سفارتکار او لیکوال هغلی جلالی صاحب. جلالی صاحب پروګرام کرتا پخیرا لیو.
تشکر، سلامت اوسه، سلامونه درلېږم.
جلالی صاحب ډیر مننه. زه لمونه ته پوس پدا کوم چې په مسکو کې د افغانستان د سولې لپاره د نړیوالو د هڅو یو غونډه شروع شوې ده، خو په عین حال کې 13 ورځ د امریکا ولسمشر یا صدر جو بایدن د ای بی سی نیوز سره په مرکه کې دوه ټکی د روس د صدر اغلی پوتین لپاره کارولې دي. یو ځکه ورته کلر ویلې دي، بل ځکه ورته ویلې دي ته هیڅ روح نه لري. I don't think so, you have a soul. دا دو ټکو نرستو روسم خپل د سفارتکار د واشنگټن بللې دی بیرته. آیا دا نوې پرمختګ د روس او امریکا ترمنځ په تعلقاتو کې د طالبانو سره د نړیوالو د امن د هڅې په دې غونډه باندې اثرات پرې باسل شي کنه؟ دا ډومنه ته پوسټ خو یو ورکوټ د ماخلم د مینه چې د تراشم نو ګرانو لیدونکو او اوریدونکو جرنی سب جواب ته وګنیسو.
بلې، دغه تشکر. البته امریکا او روسیا په ډیرو مسایلو کې سره اختلاف لري، اما افغانستان یو ځانې مسله ده چې دواړه خواوې تقریبا د موقفونو دریځونه سره نږدې دي. امریکا او روسیا دواړه غواړي چې په امریکا افغانستان کې امن راشي، او د دې امن په اساس باندې بیا خطر منطقې ته متوجه نشي د تروریزم او نورو. البته په ډیرو مسایلو کې امریکا او روسیا اختلافات لري، مخصوص په دې روسي وختو کې چې دا خبرونه نشر شوې دي چې روسیه بیا غواړي چې د امریکا د 2022 انتخاباتو کې څه لاس ووهي یا مداخله وکړي یا هغه په یو استقامت باندې بوزي. دغه یو مشکل پیدا شوی دی په زمان کې په بشري حقوقو په مسله کې د امریکا او د روسیې ترمنځ اختلافونه شته. دا اختلافونه د دې هوایي منځ کې شته. ډېر هیوادونه دي چې په ځینو مسایلو کې سره اختلاف لري، د ریزونه مخالف دي، ول دي، او په ځینو مسایلو کې سره موافق دي. افغانستان یو وګ مسله ده چې فکر نه کوم چې دا اختلافات چې روسیې او د امریکا په تمن په نور مسایلو کې راپدای شوی دي د افغانستان مسلې اثر ناوړه اثر وکړي دوه وو چې افغانستان مسله حل شي.
با دا تاسو د خپل تیر شوی ملمنه هم وکړه چې د روس دلچسپي سره د افغانستان په امن کې یا د هغه په دې کې شریکې دل چې څومره اهم دي خپل د افغانستان لپاره او د سیمې د امن لپاره.
دا خو درې اساسي مسلې دي چې لدې په خوانه روسي په غو باره کې خبرې هم کړې دي او شواهد هم دغه څه کوي. اول دا ده چې روسي نه غواړي چې امریکا په افغانستان کې د زیاتې مودې لپاره پاتې شي. افغانستان د سولې راتلل یو هغه مسله ده چې د دې صاحب ګرځي چې امریکا د سیمې نه ووځي او له بلې خوا په هماغه اساس باندې روسیې له طالبانو سره هم ارتباطات چکین کړي دي. په همدې اساس طالبان هم نه غواړي چې امریکا په منطقه کې د ډېرې مودې لپاره پاتې شي، اما دا هم نه غواړي چې داسې وخت کې ووځي چې سوله نه وي راغلي او په نتیجه کې په افغانستان کې نورې ګډوډي او شخړې رامنځته شي. دوهمه مسله دا ده چې روسیه په دې منطقه کې یو لوی قدرت دی او غواړي چې په دې منطقه کې د مارکیټونو د پیدا کولو لپاره د سرمایه ګذاري لپاره دا یو فرصت دی چې د افغانستان د مسلې د حل په صورت کې د جنوبي آسیا او د مرکزي آسیا ترمنځ ارتباطات اقتصادي ټینګیږي او دا هم د روسیې په ګټه دی. او درېیم دا ده چې روسیه په دې هم دغه یعنی اندېښنه لري چې د تریاکو د مخدره موادو د ترافیک چې له افغانستان روسیې خواته ځي او روسیې ته ستونزې پیدا کوي او احتیاط پکې زیاتوي دې مخام نیسي. کلونه کلونه راغلي حتی هغه وخت زه په حکومت کې وم د روسیې سره یوه اندېښنه د روسیې همدغه وه چې د افغانستان د تریاکو او د نورو مخدره موادو د ترافیک لاره بنده شي. دغه هغه د دې په عین زمان کې دا هم باید په نظر کې ونیسو چې د لویو قدرتونو ترمنځ رقابت موجود دی. چین، امریکا، روسیه په لوی رقابت کې سره دغه دی لاټړي نو ځکه روسیه هم نه غواړي چې په دې غواړي چې په دغه سیمه کې نفوذ ولري او دا دغه کې یعنی وخی چې روسیه وکولای شو چې د افغانستان د سولې په برخه کې یو مثبت ګام واخلي او بل اخره یې د سولې د منطقې ته راوستل.
جلالی صاحب، د مسکو په غونډه کې د ملي مصالحې د عالی شورا او د افغانستان د سولې د مرکزی پلاوی د یو شمېر غړو په ګډون په دې کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، د ولسمشر پخوانی مرسیال مارشل عبدالرشید دوستم او د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي. دا سمانه ورکوي وړاندې داسې شک یا فکرمندۍ اظهار کېده چې د اشرف غنی سره د افغانستان د تمام سیاسي طاقتونه یا مشران چې دی په یو پیج یا یو پان نه دی یو سلا نه دی د دین د تاسو را غسل کیږي چې وس د افغانستان یعنی غیر طالبان چې کوم طاقتونه دي هغه د افغانستان د سولې لپاره د امنیت جوړولو په خاطر په یو سلا شوی دی. د دې دا مطلب دی
مسله دا ده چې فعلاً د افغانستان په مسله کې فیصله تر افغانان نشي کولای. افغانان دا فرصت درلود په تیرو شلو کلو کې چې کوشش وکړي چې د شخصي او ډلیزو منافیو رتیرشي او د ملي مسالو لپاره سره راغون شي سره یو ځای شي او په یو مجال راغون شي او په نتیجه کې نفوذ د افغانستان د پرمختللي کې بحال کې کم شوی دی. نفوذ اساسي اوس یا پاکستان لري یا امریکا لري. امریکا د دې په شو افغانستان سره کومک کوي هغه په کډره ولایلې او پاکستان دې سره د طالبان سره مرسته کوي او په زمان کې طالبان اړي په پاکستان کې بنا په خپل افغانستان کولای شي یو لوی وزن شي مګر متها په دغه شلو کلو کې ون شو کولای شي دغه موقع استفاده وکړي انتخابات او شخړې رامنځته کړلې او لای ملک سره وویشي او هر چا د رایو د زیاتو ګټلو لپاره تلاش وکړ نه دا چې ملي اجنډا چې شي ده او څنګه خلک ملي اجنډا راټول کړي. متاسفانه د افغانستان د لیډرشپ په شلو کلو کې هغه قدرت راپمنځ نه کړ په افغانستان کې چې اوس یې کولای شوی چې د مسلې د حل په برخه کې یو لوی مؤثر طاقت وي. فعلا اوس زیاتره مؤثریت د پاکستان دی او د امریکا دی او د مسکو غونډه په خپله د مباحثې غونډه نه ده بلکې د موقفو د تڅرګندولو غونډه ده. دا د امریکا د هغو هڅو یو برخه ده چې په ډیپلوماتیک شکل سره منطقه راټول کړي او په یوه نظر د افغانستان خلکو ته د سولې فورمول ورکړي.
جلالي صاحب دغه شان خبره هغلی عبدالله عبدالله هم په خپل ټوټر کړی د څنګ چې تاسو وکړه لکنه هغه وایي چې په داسې حال کې چې د سولې له بهیر څخه د ملاتړ لپاره د سیمه ییزو او نړیوالو نوښتونو څخه هرکلی کوي، د بشپړ باور لري چې د مسکو کانفرنس په دوهې د سولې د مذاکراتو او د افغانستان په اړه د ترکیه د راتلونکي کانفرنس د پیاوړتیا لامل شي. دغه شان خبره هغه هم کړې ده، خو تېر ورځ هغلی بایډن چې د اي بي سي سره کوم مرکه کړې وه پای کې چې کوم د طالبانو د افغانستان څخه د امریکا له ځواکونو د وتلو کوم نیټه وه، پای کې هغه داسې ویلي وو چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د مې په لومړۍ نیټه کې دی شي خو ګران به وي. آیا د روس په دې غونډه کې د امریکا نه دغه باور یا دغه غوښتنه به تکرارېږي چې د سولې لپاره د طالبانو چې کوم شرط دی، یعنی د مې پورې افغان ځواک امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وځي، تاسو تمه کوئ دا موضوع په کوم راتلی شي؟
البته دا پکې مخکې موافقه شوې ده. دا د مسکو غونډه ډېر وړه لنډه غونډه ده، اول خو لنډه بجې تر یولسو بجو پورې فقط د دوی نور طاقتونه په خپلو منځو کې غږېږي، چین دی، امریکا دی، روسیا دی او پاکستان دی. پس له دوولس یولس بجو د افغانستان هیات پکې راځي. فکر کوم چې دغه ټول لکه دي دغه په دې غونډه کې د سیمې هېوادونه د افغانستان پلاوی ته وایي چې دغه د منطقې دغه د صلاح ده، دغه منطقه ده، او هغوی به البته خپل نظر خپل دریځ وړاندې کوي افغانستان خلک. نو په دې جمله کې بایدن اداره د افغانستان د وتلو نیت لري، اما تر مې میاشتې پورې کم وخت پاتې دی، او په هغو کې دومره قواوې ایستل اساسا په لوجستیک لحاظ ناممکن دی. نو هغه ویلي دي چې یو څه به وځنډېږي، مګر ډېر به نه ځنډېږي. مانا یې دا ده چې ځنډېدل به د تخنیکی مسائل لامل وي. له بلې خوا فکر کیږي چې د مینه یا تر جون یا تر وړي پورې به د افغانستان او د طالب د حکومت او طالبان ترمنځ کې یو تفاهم رامنځته شي، یو انتقالي حکومت به راځي شي، دې به چې ثبات راولي، اوربند راولي، په هغه صورت کې وتل د قواوو د ډېرو هېوادونو د منطقې په صلاح ده.
د ځواکونو ځنډ امریکا ولې فکر کوي چې کېدای شي وشي؟ ځکه چې د پخواني صدر هغلی ترامپ په دور کې خو ویل شي وو سکوټه فیصله شوی وو، هم دا مرکشي هغلی خلیلزاد د دغه خبرو اترو مشري کول او د هغه په مشري کې دا فیصله شوی وو. اوس بایدن داسې احساس ولي کوي. محترم علم علي احمد جلالي صاحب دغه تپوس کو، خو یو اردون کې راغلی دغه تپوس کول غواړي د خیبر نه ساحل منظر ټلیفون کړی دی. ساحل منظر څه وایي؟ ساحل منظر صاحب ټلیفون لیکه فکر کوم ښکته شوې ده. په فیسبوک باندې دا پروګرام کتل کیږي او سوالونه روان دي. محترم جلالي صاحب، څنګه تاسو باور کوئ چې د ټرمپ په دور کې د خلیلزاد په مشرۍ کې دا پریکړه شوې ول وزدامه شوې وه؟ امریکا کچري جو بایدن نظامیه د دغه لوز نه پشا کیږي، نو علتونه څه ویني تاسو ولې پشا کیږي؟
هغه وخت کې چې دا لوز شوې وو یو کال مخکې داسې انتظار کېده، داسې خیال دا و چې څوارلو میاشتو کې به د افغانانو ترمنځ کې په خبرو کې د سولې په خبرو کې پرمختګ وشي او د سولې لپاره به شرایط برابر شي او په هغه صورت کې امریکا به له سیمې نه ووځي. اما په دغه یو کال کې د افغانانو ترمنځ په خبرو کې هیڅ پرمختګ راغلی نو، او امریکا حتی مخکې له موقع چې ویلي و خپل قوتونه ډېر وویستل، ویل شوی و چې 1,000 قوتونه پاتې کې هغه وویستل او فقط 2,500 قوتونه په افغانستان کې پاتې ځواکونه پاتې دي. او دا وځنډېده په دې چې دغه د افغانستان ترمنځ د تفاهم رانغی پرمختګ ونه شو هغه چې توقع کېدله. اوس د وتلو خبره دا ده، یعنې امریکا غواړي چې خپلې قواوې وباسي. اوس تاسو وګورئ تنها 2,500 قواوې نه دي په امریکا کې، 18,000 نور قراردادیان هم شته دي امریکایي هلته. د دې ټولو قواوو ایستل نو وسلو او تخنیکي وسایل ایستل اسانه کار نه دی. په داسې حال کې چې افغانستان یو وچ کې محصول هیواد دی، بندر نه لري، ځکه نو دا وخت غواړي. اما مسله دا نه ده چې د وخت په څیر څومره وځنډېږي، دا په دې پورې اړه لري چې د خبرو او د سولې د خبرو په خبرو کې به څومره پیشرفت راشي.
یو تپوس بل جلالي صاحب، هغه دا چې په مسکو کې چې کوم غونډه کیږي، د دین وړاندې د امریکا د باندینو چارو وزیر هغلی انټونی بلینکن یو وړاندیز کړی دی افغان حکومت ته. په دغه وړاندیز کې تیر ځل هم په دې باس کړی و چې د موافقتی حکومت وړاندیز شو ته ټولو مهم ټکی وو. د سیمه ایز طاقتونو لپاره د امریکا لخوا د افغانستان کې د موافقتي حکومت دغه وړاندیز څومره اهم دی یا د ورته هم فکر کوي چې د امریکا دغه وړاندیز چې دی د افغانستان د اوسنۍ شخړې حل په موافقتي حکومت کړي؟
لکه چې مخکې ما تاسې ته وویل چې دا یو مجبوري حرکت و امریکا، یعنې له پخوانه دا ویل کېدل چې د افغانستان سوله به د افغانستان په رهبري تر مشري لاندې او د افغانستان په مالکیت باندې وشي، مګر متاسفانه یو کال کې افغانانو دا کار ونه شو کړی. دا چې دلایل یې څه دي هغه نو بېله خبره ده چې ونه شو کړی، او د امریکا بېله ده چې وځي له منتقینه د خپل سیمې هیوادونه غواړي چې زر په دې سیمه کې یو نوی حالت رامنځته شي چې تهدیدونه کم شي. نو ځکه دا یو اجباري فرمول دی چې ازه شوی دی، مګر موافقه په دې او امریکې دلې په دې پورې مربوط دی چې افغانان بلا میاشت په ترکیه کې بے بحث کوي تر کومه حده پورې پرې موافقې ته راتلی شي، او بیا تر کومه حده پورې نړۍ د دې د تطبیق لپاره مرسته کولای شي او یا تضمین کولای شي. د امریکا د خارجه چارو وزارت لیک افغانستان دوه لري، دوه عنصر لري. یو دا چې په سیمه کې یو ډیپلوماتیک حرکت شروع شي چې هغه ډیپلوماتیک حرکت د سیمې هیوادونو په دې رضا کې چې سره هم د افغانستان د سولې سره کومک وکړي، څنګه دا پروسه چټکه کړي، هغه دا د مسکو کنفرانس ته ورته ګوري. دوهم دا دی چې د افغانستان افغانان په خپل منځو کې د ائتلافي د شریک حکومت د راتلو په سر او د اوربند او د جنگ ختمولو لپاره موافقه وشي، هغه د ترکیه دغه غونډه ده چې بله میاشت کېږي. دغه فرمول فقط دغه دوه عنصره لري چې د دې لپاره رامنځته شوی دی د له خارج نه چې افغانان په دې موافقه نه شول چې د سولې یو لاره پیدا کړي، او له بلې خوا د امریکا بیړه ده چې سیمه ووځي.
ښه، جنرال صاحب یو اردن کړی د خوست نه ټلیفون کړی دی فضل الرحمن. فضل الرحمن صاحب په خیر. فضل الرحمن صاحب زماغه غوري،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خای جوړ جو ساده طبيعتونه خالي
مهرباني ستا پوسټ کوي
نه مسکو غاندي په برا کې مت پوسټ کوله استاد.
ها وایا او وایا ستا پوسټ کوي د مسکو غونډه پاک وایا
دا مسکو غونډه به تری کومه دا به څنګه به شي دا تری وشي دا امریکایون و چې موقتی حکومت جوړ کی موږ ته ضمانت دی ورو کی کنه بیرو
د څه شي ضمانت بدر کی تاسو ته فضل الرحمن صاحب
دا شي ضمانت یو څه دا کی طالبان نه نو زی کشمیریان کرن نو زی پنجابیان کرن نو زی دې ضمانت څنګه کولای شي موږ ته
سبا د فضل الرحمن صاحب مهرباني. افغانستان د خوست نه فضل الرحمن صاحب و چې افغانانو ته به دا ضمانت څوک ورکوي کچري موافقتي حکومت جوړ شي او امریکایان وزنو بیا به افغانستان ته کشمیر پنجاب او نور وسلوال د دغه سیمو څخه نه ورننوځي او افغانان به نه وژني؟
البته تزوین شرط دی، د همدې سبب د موافقې نه مخکې د سیمو ییزو قوتونو غونډه فعلا روانه ده په مسکو کې. دا یې فقط یو لاره ده چې ټول د سیمې هیوادونه په دې سلا شي چې که افغانستان کې سوله راځي بیا د سولې سره مرسته وکړي، نور مداخله په افغانستان کې ونه کړي. دا البته د ملل متحد نقش هم پکې یاد شوی دی، او ښایي په دې برخه کې د ملګرو ملتونو نماینده هم وټاکل شي، او هغه په دې برخه کې د سیمې د هیوادونو د همغږۍ لپاره چې په افغانستان کې د سولې تضمین وکړي، د سولې د تطبیق د سولې د پلان د تطبیق لپاره
یو سوال اخیره در نکم تاسو به اجازه در کوم محترم جلالی صاحب، او هغه داده چې افغانان څنګه چې فضل الرحمن صاحب د خوست د دې فکرمندې زاره کو داسې ولې فکرمندې دي چې افغانستان ته به نور وسلوال ورنه نوځي د امریکایانو د وتلو رسودا فکرمندې دغه په ذهن او فکر کې ولې ده؟
دا امریکا البته موجوده ده، او په دې ده چې کسولم په افغانستان کې راځي افغانستان ته ډیرو کلونو باندې بین المللي مرستو ته ضرورت لري. که د بین المللي مرستې راشي او په افغانستان کې یو د سولې حکومت رامنځته شي، بیا نو د هغو په مرسته باندې د بین هیوادونو او د بین ټولنې په مرسته او د ملګرو ملتونو په نظارت باندې د دغو ستونزو د حل لپاره یوه لاره شته. اما پاین زمان کې دا دا د اندېښنې هم موجود دي چې د سیمه د امریکا د قواو د وتلو د ناتو د وتلو په برخه کې به ځینې تروریستي ډلې کوشش وکړي چې په هغو ځایو کې چې حکومت نفوذ کم لري په هغو ځایو کې د خپل فعالیتونه روان کړي.
محترم والی احمد جلالی صاحب ډیره مننه چې موږ ته موخه راکړه. تاسو بل کانفرنس کې مصروف یې زبا په مخ حاضر ته وایم. د افغانستان د کورونو چارو پخوانی وزیر او سفارتکار او لیکوال سلونکي هغلی علي احمد جلالي صاحب زموږ ملمو یو د مخلو د مینه بیرته چراشو نوم سره به د منځني ختیځ او جنوبي شرق چارو کارپوها چې په انسټیټیوټ اف کرنٹ ورلد افیئرز کې سلونکي د هغلی هاشم محدتیار سره بلګره کیږي. زیو د مخلم خو د مینه مخ کې تاسو دا ویم چې دا پروګرام تاسو په فیسبوک ګورئ. فیسبوک دا پانه د خپل ملګرو سره شریک کړئ او خپل سوال کراولې غنو زموږ په پروګرام کې شامل کړم. دنه پرته دا پروګرام تاسو په ریډیو او هم خو ور سره کول شي چې په ټي وي وګورئ. د ټي وي لپاره زمونږ د سټلایټ چې کوم دی یوټل سیټ په دې باندې خپل ډیش انټینا چترې سم کوي او فریکوئنسي چې کوم ده 70B د ځان سره یاد اوساتئ. که تاسو په خپل انده فریکوئنسي نشه رړولې هغه چل باندې نه پويږئ نو د خپل علاقې خو شاو چې د ډیشونو کار سو کوي د ویشارونو کار سو کوي دا ستکړه کس وي هغه ته وې نو هغه بدللا د ٹی وی باندې د ویو اے ڈیو دا پروگرام چې دی دا راوړی او چینل نمبر ورته یاد کړئ. دا دی 103 زیو د مخلب نیمه به ته راشم نو خبرې کو د هاشم محدتیار صاحب سره.
د ڈی وی لیدونکو تاسو د ڈی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ٹی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اگری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ کې یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ڈی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
یو ور بیا سلی مشهید د وایس اف امریکا ډیو پروگرام هلو وی د زه رحمان بنرهما موجوده په افغانستان کې د امن فسر د نړیوالو حسو لپاره په مسکو روس کې غونډه کیږي. موږ سره ملګری شوه دی د انسټیټیوټ اف کرنٹ ورلد افیئرز کارپوها چې د منځنی ختیځ او جنوبي شرق چارو کارپوها دی هغلی هاشم وحدتیار صاحب. وحدتیار صاحب ډیر مننه چې موږ سره ملګری شوه. سلی مشهید
سلامونه اونې کې هلی تاسو ته درنو لیدونکو
ډیر مننه. د روس په غونډه کې شرکت کوونکي وایي چې دا یو اهمه غونډه ده. موږ پوه کوي دا غونډه څنګه او څومره اهمه ده د افغانستان د امن لپاره؟
ګوري د مسکو غونډه څو بوده لري. تر ټولو مهمه بوده دا ده چې اوس پریکړه چې اعلان شوه مسکو کې چې روسیا، چین، پاکستان، امریکا او د دوی ځینې میلمه ګډون کوونکي لکه قطار دوی پریکړه څو پریکړې وکړې. اول پریکړه دا وکړه چې دوی د طالبانو نه وغوښتل چې دوی باید تاوتریخوالی ډېر کم کړي. دویم پریکړه دا وکړه چې طالبان به د پسرلنی عملیات نه کوي، نه به یې اعلانوي او نه به هم دوی پسرلنی عملیات کوي. دا خپله یو ډېر مهم تصمیم دی چې پریکړه وشوې ده. او دریمه پریکړه دا شوې ده چې پنلغوني مذاکرات باید سرعت پیدا کړي او سیاسي جوړجاړی باید مخکې د مې نه وشي تر څو په افغانستان کې د راتلونکي نظام په اړه یو پریکړه ته افغانان په خپل منځ کې سره ورسیږي. دا په خپله ډېرې ښې پریکړې دي چې په مسکو کانفرنس کې وشوې او دا څو دقیقې مخکې هغه پریکړه لیکې ما ته راورسه چې ما ولوستو. خو یو شی د یاد او ده باسه چې مسکو په عین وخت کې دوه لوبې کوي. یو لوبه د دوی ډیپلوماتیکه دستګاه کوي چې هغه د امریکا سره، د سیمې سره او د افغانستان حکومت سره یو ځای غواړي چې مشترکاً د افغانستان د آینده نظام په مورد کې بحث وشي، طالبان حکومت جوړجاړی وکړي او یو مستقل هیواد باید اوسیږي. اما بله لوبه د دوی نظامیانو او دوی استخبارات چې د طالبان هم ملاتړ کوي په داخله د افغانستان کې دوی سره همکاري لري او په هلمند بعض ځایونو کې د روسي بعض نظامیان د طالبانو سره لیدل شوي. یو سلسله مسائل اوس هم شته دي په مسکو کې. هغه مسائل دا دي چې روسیه د کابل حکومت ته ډېر د واشنگتن پلوی طرف معلومیږي او دوی اتکا پر طالبانو زیاته دی. او تر کومه ځای پورې چې زه معلومات لرم هغه داسې دی چې په دې غونډه کې د افغانستان حکومت استازو ته ګډون هم نه ورکړل شوی، بلنه نه ورکړل شوی چې ګډون وکړي، چې بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نفت مرلاړو مسکو ته د طالبانو د روسانو چارواکو سره ولیدل تر څو د افغانستان حکومت استازي هم په دې کې ګډون وکړي چې بیا ګډون بلنه ورته ورکړله. لویه بله ستونزه دا ده چې د ما د معلوماتو پر اساس چې روسیې بهرنیو چارو وزارت او د روسیې مقامات د افغانستان حکومت سره معلومات نه شریکوي د دغه مسله په مورد کې، بخصوص دوی هغه سفیر چې افغانستان حکومت سفیر مسکو ته استولی دی په هغه باور نه لري، ځکه چې هغه سفیر یو ډېر پیاوړی سفیر دی خو هغه امریکایي پاسپورت لري، هغه په امریکا کې پاتې شوی دی، د امریکا تابعیت پاتې شوی دی او په انګلستان او په امریکا کې په کلونه کلونه د افغانستان استازیتوب کړی دی. دې کې د افغانستان حکومت یو څه کمښت معلومیږي چې دا یوه سمه پرېکړه نه وه او داسې هم معلومیږي چې شاید چې دا پرېکړه بدله شي او بل سفیر باید واستول شي. د دې په مورد کې هغه رنګ چې د کابل حکومت باید لرلی د مسکو په غونډه کې هغه رنګ یې سم رنګ ونه لرلو. په مجموع کې دا کانفرنس د دې لپاره نه و جوړ شوی چې هغه د افغانستان کې تلپاتې سوله راولي، هغه دې لپاره جوړ شوی و تر څو خپله ونډه وښيي دنیاوالو ته امریکا د افغانستان پروسه کې مسکو د پامنه شي غورځولی.
ښه محترم وحدتیار صاحب، زه یو تپوس تاسو نه کوم، تاسو په ټویټر باندې پرون یو دوه ورځې د مخه لیکلي وو چې د خپل سولې لپاره ژور فکر پکار دی، هدفي وجنې چسپکي بمونه د خزینه او وجل نه افغانیت کښتا نه اسلام کښتا، مسولیت نه طالب او نه هم داعش په غاړه اخلي، دا کوم پیریان دي؟ بیا تاسو ورستو لیکلي دي چې د سولې ورستو به دوی وجنو د دې وجنو لړۍ دوام ولري، سوال مو کړی دی او بیا مو تجویز ورکړی چې د تلپاتې سولې لپاره باید له پاکستان څخه ضمانتونه واغستل شي. له پاکستان څخه ضمانتونه اغستل ولې اهم دي؟ د دې سوال جواب نو مخکې زه تاسو دریات کما چې هم نن د پاکستان د ځواکونو مشر جنرال قمر جاوید باجو ویلي دي چې افغانستان کې د امن ټینګښت د ټولو سیمې د امن ضمانت ته هم دا لامل دی چې پاکستان په دغه هیواد کې د امن ټینګښت لپاره مهم کردار لوبوي. بیا هغه دا هم وویل چې د پاکستان او افغانستان په ګډو پلو د سوداګرۍ مارکیټونو جوړ شوې دي چې دا دواړه د هېدوړو هیوادونو په ګټه دي. هغه دا هم ویل دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون د پاکستان په هڅو شوې ده، یعنی دا تړون چې شوې ده پاکستان په هڅو شوې ده او تر دې وروسته هم پاکستان په افغانستان سولې کې خپل غوره رول لوبوي. د دې دومره واضحه او صفه وین وروسته تاسو ولې فکر کوي یا ځنی نور افغانان ولې فکر کوي چې د پاکستان څخه د امن ضمانت اغسل پکار دي؟
دا واضح وینا نه وی قصه نه ده. دوی ورته مسائل نون نسکال افغانان ته ویلي او که باور نه کوئ یوټیوب ته مراجعه وکړئ او د مطبوعاتو په راستیکونو کې هم دا مسئله شته، دوامداره توګه د دا خبره کړي. کله چې زه په ملګرو ملتونو کې وم او موږ مکررن جلسې چې په اسلام آباد کې د پاکستان د داخله وزیر رحمان ملک او د دوی نور وزیرانو سره او خپله زرداری رژیم رو پاگه وقتی چی مونگ خپل جلسه لر لازو پاگه جلسه که وام، معمولا دوی پا جلسه که هم پو دو ارخیز جلسه که هاو پو نریوال پلاتفارم که دوی دا خبر کری او دائمی ولی چی مونگ دا افغانستان دی سولی پر مورد که هر رقم قربانه تازه. خو کلی چی دی عملی برخه که گی چی عمل دوی باید اقدامو که اقدام نکه، نو دایو نوی قصه نده. دنیا والم پا دی پیگی دی افغانستان حکومت هم پیگی. یو شه چه دوی واقعیت یهی اگه واقعیت ته چه دی سول خبری تر دی زای پوری او طالبان چه حاضر کل مذاکرات تا اگه پاکستان او دی که چک نشته او دغه ول اسکالا چه پخوا دا مذاکرات نکیدل ایلت داو چه پاکستان نغختل چه طالب مشان دی افغانستان حکومت سره کی. ولی ملا برادر پکرات چه که اونی روشو ځکه غری کرزي حکومت سره خبراتور مذاکرات غوښتل چې پیل شي. ولې ملا عبیدالله د طالبانو دفاع وزیر په پاکستان کې ووژل شو؟ ولی مولوی یاسر په پاکستان کې ووژل شو. ډېر داسې طالبان وو چې هغوی غوښتل چې د حکومت سره خبرې اترې وکړي، مګر په پاکستان کې هم مرموز ډول هم په واضح ډول ونیول شول یا بندیان شول.
وحدت یار صاحب، د دې معنی یا مطلب سره تشریح صدا گنی، د پاکستان څخه ضمانت اغستل ولې اهم دي؟ لکه کچری طالبان په پاکستان کې وجل شوی دي یا مشران نیول شوی دي یا درملنو ته ورغلی، یا اوس په وروستیو کې د طالبانو یو اهم مشر د اسلام آباد کې د خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره د ملاقات وروسته د کوټې په یو روغتون کې طالبانو ته وینا وکړه او دای ویل چې هغه له ټرمپ ورسره سلور درش منټه په ټلیفون خبرې کړې دي، نو د دې دا مطلب څنګه واغسل چې پاکستان به ضمانت ورکوي د افغانستان د امن؟ په دې مو پوښتنه
دغه کسان چې پاکستان کې وژل شول دې په خاطر چې هغوی د سولې مذاکرات غوښتل چې مذاکرات وکړي. پاکستان دې لپاره د مذاکرات دې ځای پورې ونه رسول چې د افغانستان کې سوله غواړي، دې لپاره ورسول چې د نړیوالو د اقتصادي پر فشارونو نه ځان خلاص کړي، د امریکانو نور هم میلیارډ میلیارډ ډالر نه واخلي. کله هم چې پاکستان دې ته متوجه شي چې افغانستان کې سوله راشي، دې به خپل مشکل جوړوي. ضمانتونه د دې لپاره پاکستان نه واخیستل شي چې پاکستان به د افغانستان په امورو کې حداقل نظامي مداخله نه کوي، حداقل بمونو ته به ادامه نه ورکوي، انفجارونو ته به ادامه نه ورکوي، هدفي وژنې به نه کوي په افغانستان کې، یو بل ګروه به منځ ته نه راولي. د افغانستان خلک تلپاتې سوله غواړي، داسې سوله نه غواړي چې طالبانو سره مذاکرات وشي، مفاهمه وشي او نظام نه موافقه وشي او د هغې نه وروسته یو بل بیرغ اسلام آباد پورته کړي په افغانستان کې، یو بل ګروپ افغانستان کې جوړ کړي. لکه کلونه کلونه چې په افغانستان کې دوی مختلفو ګروپونو دوی حمایت کړی، د حزب اسلامي دوی تمویلوله، د هغې نه وروسته طالبان دوی تمویلوله، حقاري شبکه دوی تمویلوله. دا یو واضح خبره ده، هغه څه نه ده چې موږ یې یو، دا یو واضح خبره ده. موږ تشویش دا ده چې د طالبانو سره که هر رقم سوله وشي، د افغانستان حکومت خلک به د قرباني ورکړي، ډېر شیان به د لاسه ورکړي، خو بیا به پاکستان نوی تنظیم په افغانستان کې جوړ کړي، نوی ټلې په افغانستان کې جوړ کړي او خپل ایجنډا په افغانستان کې پیاده وساتي، تر څو چې د افغانستان خلک واشنگتن او نړۍ په دې دا باور ترلاسه نه کړي چې پاکستان په افغانستان کې نظامي لاسوهنه نه کوي، تر هغې وخته پورې په افغانستان کې متاسفانه چې سوله نه رسي. او دا یو واضح خبره مهربان.
وحدت یار صاحب، زه غواړم چې تاسو نه اوریدونکو هم ټلیفون باندې که غواړي تاسو کې د پاکستان افغانستان یا نړۍ د یو بل ګوټ نه هغه ته مقور کول غواړم. ټلیفون شمیره ده 001202205003. په فیسبوک باندې هم تاسو نه راغلي دي، عبدالخالق دومړ هم تاسو کړی دی، او د دې نه مخکې ضبط خون یو فیسبوک آی ډی وا او تاسو د ملګرو ملتونو کې د خپل کار ذکر وکړه، نو هغه د ملګرو ملتونو سره تړلی یو تاسو کړی دی. که ملګري ملتونه وغواړي چاچی نن د افغانستان لپاره نوې استازي هم ټاکلې ده، نو د ضبط خون تر مخه په افغانستان کې امن په یو ورځ کې راتللی شي. ملګری ملتونه څومره اهم دي د افغانستان د امن لپاره، او د دې باندې ولې خلک سوال کوي چې د په افغانستان د امن په کردار کې د ملګرو ملتونو کردار چې دی هغه شان پیاوړی نه دی څنګه چې پکارو؟
ملګری ملتونه متاسفانه چې یو سیمبولیک رول لري د افغانستان او د نړۍ په کتاب کې. ملګری ملتونه خپل یو قوت نه لري، نه بودیجوي مالي قوت لري او نه هم نظامي قوت لري. تاسو په تیر او په تاریخ افغانستان کې هم وګورئ، ډاکټر نجیب د ملګرو ملتونو په دفتر منځ نه په زور وباسه، حتی رئیس جمهور هم اونه شو ساتلی چې یا په داخل د افغانستان کې د افغانستان نه خوندي وباسي، د افغانستان نه با وجود تضمین هم کړی و کنه د مستوره چې د ملګرو ملتونو خاص ازاد په افغانستان کې. ملګرو ملتونو دا یو واضح فرمول ده چې هر هغه هیواد چې ملګرو ملتونو ته زیاده بودیجه ورکوي د هغې تاثیر به زیات وي. خو په ډیپلوماتیکو پروسو کې د ملګرو ملتونو بعضې پرېکړه لیکونه سیاسي فشارونه واردولی شي په طرفونه، لکه طالبانو مشران چې په تور لیست کې د ملګرو ملتونو، دا یو څه فشار اضافه کولی شي، اما د افغانستان کشاله نشي حل کولی. د بل کنف مهرباني
بنونه ټلیفون راته کړی دی یو اوریدونکي، وسیم نومیږي. وسیم په خیر علي اوسه تاسو کوي د وحدت یار صاحب.
هلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ایوا وسیم خبرې کړې بنونه.
ها جی.
اوس افغانستان سره د افغانستان یو ټلیفون وشو، افغانستان وطن سره چې خپل وطن دې حفاظت وکړي. دغه خدای معلومي کې چې یو شاعر ورته وایي چې د لور مې د مړم وي او د زوی مې د عورت او زده په زمان کې پکې ګرځو سلامته د امریکا په تر څو باندې باندې چتو غوړی دې په خپل کوبه د روانو کوښښې چې کولای
بالکل ښه سمه ده. وحدت یار صاحب د لږ شیو مخکې د وسنی کم اوریدونکو چې د وسیم چې کم حواله ورکړه هغه دا و چې مونږ ته تلیفون شوی وو د خوست نه فضل الرحمن صاحب کړی وو او زما سره شکل علي احمد جلالي صاحب نو هغه وخت دا تپوس وکړه چې کچري امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووتل نو د دا فکرمندۍ لري چې کشمیر نه بخلک د پنجاب نه بخلک او نور وسلوال به افغانستان ته ورننه وزي او دامن چې کوم ممکن امید کېږي دا په خطر کې پریوزي. اوس بنو نو وسیم وای چې افغانان ولې داسې فکر مند دي؟ آیا دې نشي کولای چې خپل کورنۍ امنیت ټینګ وساتي او دغه بهرنو فکر مندي چې د افغانان سره کم دي چې دا ختم شي؟
د افغانستان خلک او حکومت د ډیورند د لاین نه اخوات خلق خپل بولی او پاکستان تل د افغانستان په امور کې نظامی مداخله کړي راکټونه وشته دي او قانونونه وشته دي د تر ته خلک وشته دي. افغانستان نه غواړي چې بل مثل اقدام وکړي او ستونزه هم ده که افغانستان بل مثل اقدام وکړي د یو راکټ په یواز لس راکټه پاکستان خاوره وولي نو هلته زموږ خپل خلک وژل کیږي. اخ خلک زموږ خپل خلک دي موږ هلته تاوان کوو. ادې د وجه موږ بل مثل اقدام نشو کولی. د پاکستان د طالبانو مشران په کویټه کې اوسېږي. که د افغانستان حکومت اقدام وکړي اول د دماکي وکړي نو د طالبانو تر څنګ به هلته ډېر عوام خلک ووژل شي. هغه عوام خلک زموږ خپل خلک دي او دا اقدام نه افغانستان خلک کوي نه د افغانستان حکومت کوي چې موږ خپل هلته وژل کېږي. او پاکستان په مکرن په ننګرهار کې په پکتیا کې په کندهار کې په ټول افغانستان کې دوی دماکي کړي ځکه موږ د هغوی نه یو. مګر هغه سیمه کې خلک په پښتونخوا سیمه کې هغه زموږ خپل خلک موږ دپاره اساسي مشکل هم دغه دا یو دویم مسله دا ده چې یو مهم مسله ته دوی اشاره وکړل چې هغه د کشمیر مسله ده. دلته هندوستان هم د افغانستان په عمر کې یو څه تشویش لري. هندوستان هغوی داسې فکر کوي که چېرته د افغانستان کشلې ته د پای ټکی کېښودل شو نو هغه تندراوي پاکستان خلک ګروپونه وبخښي خلک نه ګروپونه ترهګرې ډلې په داخل د پاکستان کې هغه د افغانستان په امور کې مصروفې دي. که چېرته په افغانستان کې امن راغو بیا نه شي چې دوی به د کشمیر د دفاع دپاره ټول توجه په کشمیر باندې بیا وکړي. د پاکستان لپاره لویه ستونزه دا ده چې هغوی یو قوي هندوستان او بل طرفه قوي افغانستان نشي لیدلی. مګر افغانستان دغه وړتیا لري او دغه همت هم لري چې بیا پاکستان ته ووایي چې موږ په عمر کې مداخله نه کوئ که موږ هر څومره قوي اوسېږو ستاسو په عمر کې موږ مداخله نه کوو. موږ یو سالم ګاونډیتوب د پاکستان سره غواړو. خو په دې یاد ونه باسئ چې هر څومره که په افغانستان کې ناامني راځي هغومره زیاد به پاکستان ته ضرر رسیږي. هغومره زیاد به د افغانستان کې یو قوي نظام نه وي د افغانستان د خاورې نه په هغه صورت کې په هغه وخت کې به د پاکستان خلاف هر وخت استفاده کېدلی شي.
زه غواړم چې تاسو چې کوم د پاکستان په اړه خبرې وکړلې ما سره د پاکستان د حکومت کوم نماینده خو نشته دی خو هغه شي په وروستیو کې کوم خبرې کړې دي لکه څنګه ما په شروع کې د یو سوال په شروع کې د جنرال قمر جاوید باجوا نن چې کوم غونډې ته د افغانستان د امن کې د راوستلو لپاره د خواهش اظهار دی هغه وکړلو داسې دی وړاندې هم د پاکستان وسنی وزیر اعظم عمران خان خارجه وزیر شاه محمود قریشی پخوانی وزیر اعظمانو پخوانی جنرالانو وخت په وخت دا ویلي دي چې د افغانستان په کورونو چارو کې کم باندې چې تور دي چې د سټراتیژیک ډیپت تګلارې دا هغه بدل کړي ده لاس نه وهي. کله هم پاکستان باندې نیخ په دیغه کم داسې تور نه دی لګیدلې چې پاکستان په جلال آباد ننګرهار کندهار کونړ کابل کې چاودنې کوي. پاکستان وخت په وخت دغه چاودنو چې په افغانستان کېږي مزمت هم کړی دی او د خواخوږۍ اظهار هم کړی دی. پاکستان البته دا وایي چې دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې کوم د ډیورنډ پوله ده په دې باندې ازغن تار په دې خاطر لګولې چې دواړو خواو ته تر هغه مخاوني ول شي او تګ را تک چې تر هغه کوم دا بند شي. پاکستان دا هم وایي چې د افغانستان په امن په موضوع کې د دې کردار سپیشل او پیاوړې دی او د غواړي چې په افغانستان کې امن راشي. ځکه عمران خان او جنرال قمر جاوید باجوه د وزله دا خبره کړې ده چې په افغانستان کې امن په پاکستان کې د امن ضمانت دی. ورسره ورسره وحدتيار سه هغه دا هم وایي چې د افغانستان د خواونه پاکستان ته هم ترهګر راوخت دی او دا هم وایي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف جګړې په سر پاکستان د اربونو ډالرو تاوان نه لاوه نږدې اتیا زره خلک وچل شوی دی. که څه هم پاکستان دا داوه لري خو پاکستان کې ځینې آزاد څېړونکي وایي چې په دغه وجل شو خلکو کې زیاتره پښتانه وو. کورونه، دوکانونه، بازارونه، کاروبارونه، سکولونه، کالجونه، سړکونه هم د پښتنو تباه شوي دي زیاتره وخت. خو بیا هم ما غوښتل چې د پاکستان دغه دریس په دې خبرونه په دې ځای کې شامل کم کم چې تاسو د پاکستان یا نور اردن کې د پاکستان ذکر کوي. تاسو د هندستان ذکر وکړو. وحدتيار صاحب، زه غواړم چې د هندستان د ذکر سره یو کمنټ دی د فیسبوک هغه شامل کم په پروګرام کې. تاسو په اجازه بیا یو سوال در کوم. نو تاسو به اجازه در کوم دغه کمنټ کې دی وی چې عبدالرحیم محسود دی وی لیټ اسرائیل اینڈ انڈیا اینڈ ادر infidels hear that Muslims are brave, not cowards. The first Qibla is our Qibla. Kashmir is our home. Oppressed Muslims are our heart. We know the protection of our religion and home. That زه په نیم چې د پاکستان نه کړی دی که د افغانستان نه کړی دی او زه نه کړی دی فیسبوک باندې کمنټ دی. دا د کشمیر او د هندوستان د پاکستان ترمنځ چې کوم په افغانستان کې د یو بل باندې ټکونه تورونه دي دا څومره قوي دي د افغانستان د امن لپاره؟ کدی دوه دوه هیوادونه په افغانستان کې د یو بل نقلار شي نو تاسو فکر کوئ د افغانستان سرحد پورې امن چې دی په پقلار کې دی شي که هندوستان او پاکستان دواړه قلار شي؟
درې مسلې دي.
جی،
اول مسله دغه دوست پښتنه وکړه په انګلیسي چې په افغانستان کې کافر دی او دا دی او هغه دی کنه. نو د 11 سپتمبر د سینې وروسته اولین هیواد هغه پاکستان و چې جکاب آباد دغه میدان د امریکانو په اختیار کې ورکړ. زمینی او هوایی حریمونه دوی په اختیار کې ورکړل امریکانو. تر ننه پورې هم د لوجستیکي څه اکمالات چې د امریکانو او د ناتو غړو ته په داخل د افغانستان کې ورکوي د کومې لارې ځي؟ د پاکستان د لارې ځي. نو دا رس نه شو پټه خبرې دا
خو دا تر سب دي کې خو نه په خوا کله هغلي کرځه او نه کله اشرف غنی د تورخم یا د چمن د لارې چې کوم ناتو سپلای زی په دې باندې نیوکه کړې ده د افغانستان کوم حکومت خو دې باندې دغه نه تنقید نه کړي.
ضرور نه دي تنقید وکړي ځکه چې افغانستان خو یو ستراتیژیک تړون نه دی لري د غربیانو سره نه نړیوالو سره. د استراتیجیک تړون پر اساس خو د افغانستان اردو ته دغه ویر کوي چې ننګونه ورته ویر کوي اکمالات تر کولی انتقاد په وکړي په دې باندې. یو دویم مسله دا دی د هندوستان په معرفت کې وکړه. هندوستان که چېرته د افغانستان په امورو کې د پاکستان ضد اقدام کوي دا پاکستان په خپله کش کړ. په 2008 کال کې د هندوستان سفارت د مخته دماکه وشوه. د دوی ډیپلوماټان وویل شو په داخله افغانستان کې کنسولګریانو مخکې انفجار نه وشول. په 2008 هم لسم کال کې د دوی هغه کیسټاوسونه چې په افغانستان کې وو چې ډیپلوماټان پکې اوسېدل په غون پاکستاني د پاکستان لخوا عملي وشو. او هغه کسان هم چې ونی وشو د افغانستان امنیت ملي کې چې اوسم بندیان دي هلته هغه ثبوتونه رجدي په پاکستان کې آی سای ورته شنینګونه ورته ورکړي. که چېرته د افغانستان په عمر کې هندوستان پخه کشي وي دا اسناوات پخپله دا کار وکړو خیر در کاش کله ځکه هلته عملی په کلی په داخل د افغانستان افغانستان د استقلالیت او باید ولري چې خپل اړیکې د دنیا سره مستقل خپل وسري. ګوره یو شی زه تاسو ته وضاحت درکم. هغه جلسه چې په اسلام آباد کې موږ درلې پاکستانی نظامیانو په مکررن توګه هغه یو خاص لري د افغانستان. هغه خاص داره چې د افغانستان ته یې چې تاسو موږ د خپل مشر رور په صفت ومنئ چې په دنیا کې تاسو استازیتوب موږ وکړو. تاسو قرار کین تاسو بهرنۍ پالیسی پرې چې مونږ ته اینکو کدا مونږ سره اومنو کدل شي چې مشکل ډیره پورې کم شي. آیا افغانستان یو مستقل هیواد ده او دا په هیڅ وجه هیڅ افغان هم نه غواړي داسې یو کار وکړي؟ او کومه پالیسی چې اوس پاکستان انتخاب کړې ده دا په یادو ساتي چې پاکستان ته هم ډیر نسو لري پاینده وکړي. او اوس هم ستونزې لري په داخل د پاکستان کې. حالت ډېر خراب شوی، اقتصادي حالت خراب شوی، نظامي حالت خراب شوی، سیاسي حالت خراب شوی په داخل د پاکستان کې. دوی د خپل ځان په خاطر هم باید د افغانستان سره داسې اړیکې وساتي چې دوی په افغانستان کې ثبات راشي او دې رقم هر نوال تضمین د پاره افغانستان خلک آماده لري چې تضمین ورکړي چې د افغانستان د خاورې به پاکستان ته هیڅ نوې ستونزه نه پیدا کیږي. ډیره مننه کوم تاسو نه، زه باید لاړ شم.
زه به اجازه در کومه. بالکل، تاسو ډیر وخت مو د نواغه سو. تاسو په منځني ختیځ او جنوبي شرق چارو کارپوه هي په انسټیټیوټ آف کرنٹ ورلد افیئرز کې موږ ته مخ را کړو. زه ډیر شکریا ادا کوم محترم تیار صاحب. زه ورکوټه تبخ لم د مې برتي زاشم د موږ سره با د پلان انټرنیشنل مشاور کاظم حزب الله ملګری کیږي. اول یو ورکوټه دبا.
تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي، فیسبوک پی او ای ډیوا، ټوئیټر @ وی او ای ډیوا، انستګرام وی او ای ډیوا، او په یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
یو ور بیا سړي مشه دا د وی وی ډیو پروگرام هلو وی د زه رحمان بندرمه. په دې پروگرام کې مونږ د افغانستان د امن لپاره د نړیوالو هڅو په لړ کې چې کومه غونډه نن په ماسکو کې کیږي په دې موضوع خبرې کوو. زموږ سره په خبرونې په شروع کې د میډل ایست انسټیټیوټ ډایرکټر هغلی علم پاین صاحب ملګری شو، د افغانستان د کورونا چارو پخوانی وزیر او سفارتکار علي احمد جلالي صاحب ملګری شو. زما سره څو شی مخکې ملګری وو په امریکا کې د انسټیټیوټ آف کرنٹ ورلد افیئرز سرنکار هاشم مهدتیار صاحب، او وسره سره د پلان انټرنیشنل مشاور هغلی کاظم حزب الله صاحب دسکا دلر ملګری کیږي. کاظم صاحب پروگرام کرتے بخیر علی و کاظم صاحب په ماسکو کې غونډه سمره احمد د افغانستان د عمل لپاره په لنډو ټکو کې اول ساسو د نظر واخلم.
ظاهرا خو دوی داسې وایي چې دا غونډه د دې خاطر جوړه شوې ده چې د دوهې پروسې سره کومک وشي. ادا د دوهې پروسې بدیل نه ده، بلکې دا یو کومک ده. خو دغه نواقص چې موږ او تاسو په مسکو په غونډه کې ګورو، زما په نظر سره دا غونډه هیڅ ګټه نه لري، نه د سولې پروسې ته او نه په غټه کې افغانانو ته. دا غیر ډېر دلایل کېدای شي او هغه باندې وروسته بیا تاسو غواړي خبرې به وکړو. خو زما خلاصه نظر دار چې دا غونډه هیڅ ګټه نه لري، نه د سولې پروسې لپاره او نه د
زغواړم. ډاکټر صاحب کاظم حزب الله صاحب تاسو موږ ته یو یا دوه ټکي وایي تاسو په نظر کې ولي ګټه نه لري.
اول خدای دې چې دغه غونډه کې ډیر نواقص دي. تاسو وګورئ د کمپلایوي چې د افغانستان حکومت نه تللی دی، آیا د افغانستان د ولسونو نمائندګي کوي؟ نه. تاسو وګورئ د پدغه شپارس کلن پلایوي کې صرف یو خزه ده، او بل دا چې دا تاسو وګورئ په دې پلاوي کې جنگ سالاران دي، هغه مشهور فاسدین چې په افغانستان کې نوم لري هغه هم پکې شامل دي. او د بلې خوا نه که تاسو وګورئ په دې کې د اولې ورځې نه د روس حکومت دلچسپي نه لرله چې د افغانستان حکومت او طالبان راوغوړي، ځکه دوی داسې فکر کوي چې ګواکې د دې موجودیت به د غونډې مسلکیت یا پروفیشنل دغه چې دی اړخ هغه به کمزوري
کی.
نو دا زما
په تاسو په نظر کې دا نقایص چې کم دي، د تاسو په نظر کې نقایص دي محترم ډاکټر صاحب؟ خو د افغانستان حکومت چې کم پلاوي تللی دی، په دې کې د افغانستان مهمترین دویم مشر ډاکټر عبدالله عبدالله، د مصالحې علي شورا او د افغانستان د سولې د مرکزي پلاوي کې چې کم غړي شامل دي، په دې کې پخوانی صدر هغلی حامد کرزی، پدې کې پخوانی ولسمشر مرستیال مشر مارشال عبدالرشید دوستم، د ولسی جرګې رئیس مدیر میر رحمان رحماني او داسې نور شامل دي. تاسو فکر کوئ چې دا د افغانستان د ولسونو نمائندگان نه دي؟ ولې نه دي؟ دا خو د افغانستان د ولس مشران پاتې شوي دي یا دی وسني؟
بالکل بودري صاحب، دا زما په نظر د افغانستان د خاموش اکثریت نمائندګي نه کوي. خاموش اکثریت د افغانستان د غوي आवाज اوسم نه आवाज دا چې په مسکو په غونډو
یا په دغه نمائندگان څوک دي؟ ډاکټر صاحب تاسو په فکر کې
دغه موجوده کوم خلک چې اوس په ریپلای کې شامل دي، یا د دین علاوه چې کوم اوس ګلبدین حکمتیار هم د
غونډه روان دي؟ ډاکټر صاحب مطلب دا چې څوک تل وې تاسو په نظر کې د غونډه کې د افغانستان په نمائندګۍ؟
په دې غونډه کې باید د هغه یتیمانو، د هغه کوندو، د هغه متاثرینو نمائندگان اصلي چې د ولسوالیو نه، د ولایتونو نه دره غونډې وي، یو میکانیزم ورته جوړ کړی وي، هم به ورسره نړۍ منلې وي، هم به افغانانو منلې وي چې دا خو هغه سړي سهري ټولې تلې دي. په دې غونډه کې په غټه کې ما خو تاسو ته مخ کې ویل چې که حتی که د افغانستان د خلکو اصلي نمائندگان هم لاړ شي، دلته د روس نیت ډیر مهم دی. روس نه غواړي چې دا قضیه په سمه توګه حل شي، ځکه روس د امریکا سره ډیره لویه دښمنی لري. دا دښمنی، دا رقابت ډیر زوړ دی. دا د مرکزی آسیا د اهمیت او روس تسلط پورې تړلې ده چې امریکا نه غواړي چې دلته په مرکزی آسیا کې روس تسلط وي. روس غواړي چې خپل تسلط قائم وساتي.
ډاکټر صاحب البته روس چې کوم بینګ ور کړی دی د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف هغه ویلي دي چې په خطرناک سیاسي پوځي وضعیت کې نور ځنډ د منلو وړ نه دی، او هغه دا هم ویلي دي چې مسکو نه غونډه به وکړه شي چې د بین الافغاني مذاکرات لپاره د پرمختګ شرایط برابر کړي. بهرل دغه ستاسو نظر وو، خو ما غوښتل چې د سرګی لاروف چې کوم نظر خودلې دی روس خودلې دی هغه وړاندې کوم. ډاکټر صاحب یو بل تپوس کول غواړم، هغه دا چې دا غونډه په داسې حال کې چې انټونی بلنکن سو ورځې د مخه افغان صدر هغه اشرف غنی ته یو شمېر وړاندیزونو کې یو وړاندیز د موقتی حکومت هم کړی وو. په فیسبوک باندې سو شی مخکې ما ته په دې لړ کې یو سوال راغلی دی عبدالرحیم عبدالخالق دومړ صاحب را لګلې دی. هغه وایي چې آیا که په افغانستان کې یو موقت حکومت جوړ شي د افغانستان ملي پوز او ملي اردو لمنځه نه وړلو ذمواري به څوک ورکوي؟ دا خو په ډیرو قربانۍ او خوارۍ جوړ شوی ملي اردو ده. دا څومره قوي فکرمندی ده چې موقتی حکومت جوړېدو سره غنی ملي اردو ته هم زیان رسېدې شي؟
بالکل دغه خطر موجود دی بونې صاحب، ځکه دلته موږ ګورو د مخالف لوري نیت ته. آیا طالبان دا نیت لري چې ملي اردو او پولیس د پاتې شي؟ هغه ملي اردو او امنیتي ځواکونه چې دوی ورسره شل کاله جنگ کړی دی، زما په فکر سره دوی هم نه غواړي، او د دوی چې څوک ملاتړي دي په پاکستان کې په راول پنډه کې هغه هم نه غواړي چې د افغانستان ملي اردو دی پیاوړي شي یا طالب دی ملي اردو تر نه وزي. دا اس کلم نه غواړي، او په موقت حکومت کې واضح خبره ده چې ډېر خطرونه موجود دي. یو خطر یې دا دی چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته یو جدي تهدید متوجه دی په موقتی حکومت کې. نو دا یو خطر دی. نور خطرونه هم شته، خو که غواړی په غیبه بحث کوي شو، خو په خاصه توګه د نظام هغه اساسي ستنو ته لوی تاوان رسېږي. تاسو د دوی د ستراتیژي برخه ده.
تاسو د پاکستان ذکر وکړو، د پاکستان د ځواکونو مشر جنرال قمر باجوه نن چې کوم غونډه ته وینا کړې ده، پای کې هغه د افغانستان کې د امن ټینګښت ټول سیمې د امن ضمانت ګرځولې ده، او هغه وایي چې پاکستان په دغه هیواد کې د امن ټینګښت لپاره مهم کردار لوبوي. امریکا او افغانستان هم دغه په دغه کردار باندې خوشاله وو چې کله چې طالبان د امن مذاکراتو کې نستل. ډاکټر صاحب، مصر وخت کم پاتې کیږي، یو منټ، تاسو څه فکر کوئ د افغانستان د امن امکان، د تلپاتې امن امکان څنګه دی؟
کاشکې چې څه د پاکستان د فوج مشر یا د روس وزیر خارجه وای داسې وای، خو داسې نه ده. دا ظاهري خبرې دي، په باطن کې نورې خبرې روانې دي. په باطن کې په دې په افغانستان کې دوی خپل ستراتیژیک اهداف او ګټې لري. نو دې ته چې سړی وګوري او په افغانستان کې داخل کې چې کوم وضعیت دی، زه ډېر زیات پر امید نه یم چې ګواکې د مسکو غونډه به کامیاب شي یا د راتلونکو په ترکیه کې چې کومې خبرې دي دا به کامیاب شي. دا غي علتونه ډیر دي، خو یو بنیادی علت د گاونډیانو او د نړیوالو بدنیتی او د افغانانو بی اتفاقی چې په پراخ کچه موجوده ده په افغانستان کې. په هر نو تقسیم در تقسیم در تقسیم دي. نو په دغه شرایطو کې تر څو چې ولسونه راپانه شي، چې زما په نظر سره 90% ولسونه اوس دا خاموش دي، غږ نه لري، نو تر هغه پورې دغه
ڈاکٹر کاظم حزب اللہ صاحب اور تنظیم پشتون گلوبل ڈائسپورا 13 میاشت دا افغانستان کے دا اساسی قانون دا پاتکیدو اور دا اہمیت پر موضوع باندھی اور نڑی والا ہونڈا ہمرا جوڑا کڑے ہوا چپکے پکوانوں سفیران ہم شرکت کڑے وہ دے دا پلان انٹرنیشنل مشاور دے کاظم حزب اللہ صاحب منصر پروگرام کے مل مشی ہوئے زم و شکریہ ادا کوم. گرانو لیدونکو اور اردوونکو، دا پروگرام هم د ځکه پای ته رسید. د دې پروگرام تکنیکی همکاران وو د ریډیو انجینیر رجس او د ټلویزیون انجینیر جو. د دې پروگرام پروډوسر وو امنا نشید. سولہ زو کے بعد زمونږ همکار منظر شاهد تازه خبرونه وړاندې کوي. زمونږه خبرونه تاسو په سټلایټ ټی وی باندې کتای شئ. سټلایټ ټی وی د لپاره یوټل سیټ چې کوم سټلایټ ته د دې لپاره کتا سو د ډیش انټینا یا چتره واخلې خپل ګټ کور په ګټ کې کې دوا یا پچت باندې نو فریکوئنسی سلور اویا بی او چینل نمبر یو سل درې باندې تاسو زمونږ ټی وی کتای شئ. اوس د دې پروگرام کوربا رحمان بنره تاسو نو غواړم اجازه. خیچارے او خیبر.
پدې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي، دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.